په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې دا پروګرام زما همکاران د کابل سټوډیو څخه درته وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پوسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو دمخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیول سوي دي، او چینایي چارواکي وایي د هغه ضربستري روغتون چارې بشپړې سوي چې د کورونا وایروس تخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو دمخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هوارېږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له طالبانو سره دا توافق نږدې سوی، خو تر اوسه دې کار ته د نه رسېدو دلیل دا وشوه چې په خبره یې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي د سولې په برخه کې خپل جدیت ثابت کړي. پومپیو وویل موږ د سولې او پخلاینې پر یوه پلان کار کوو چې د توافق د متن جمله بندۍ سمې وي. د مایک پومپیو دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته له دې چې کوم وخت وټاکي هیله وښوده چې له وسلوالو طالبانو سره به یوه توافق ته ورسیږي. بل ورته بیا د افغانستان حکومت د سولې خبرو لپاره وړاندې اوربان مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګاري هم کړی تر څو دغه جنگ ختم سي او یو دوامدار او پایدار سول افغانستان ته راشي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیان نن د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر بل کېدو ټینګار کړی دی. استرالیا په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خپل شاوخوا سل سرتیری بیرته ورغواړي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، دغه استرالیایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته غوښتل کیږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز له قبل لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مډرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپل سرتیرو په مننې ویلي چې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې به د استرالیا وند لا هم دوام لري. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو د ځنګړو ځواکونو د پولیسو د ځنګړو ځواکونو د دی ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زین سهار ازادي راډیو ته وویل
یو تن ملا نور رحمان نومیږي چې د ترهګرو طالبانو د شل کسیزې ډلې مشري په غاړه درلود. بل د دې ډلې د یو ګروپ مرستیال دی.
د شغل احمد زی په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم د پولیسو لاسته ورغلې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خو د پامیر 211 قول اردوای په کندوز ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د دغه قول اردو په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې راغلي د یادو عملیاتو په ترڅ کې د یک شمې پرز د کندوز شهر د باغ شرکت په نوم سیمه کې څلور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او 12 حلقې ماینونه کشف او شند شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لشت لږه وغړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لکه دوله کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول سوی وو. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوی څلور ماشومان دوی ښځې او یو سړی وژل سوي او څلور نور ملکیان ټپیان دي. باجوړ ایجنسي یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده، که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلوالو تصفیه کړې، خو په دغه ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. چینایي چارواکي وایي د هغه ضربستریز روغتون چارې بشپړې سوي چې د کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په داسې حال کې ده چې د دې ویروس له کبله د مړ سوو کسانو شمیر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې خپرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1300 کسانو ته رسېدلی دی. دغه ځانګړی ضربستریز روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه به ولري د جوړېدو په حال کې دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل چې ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکی په تلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي خو دی د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سان او نړۍ مهم خبرونه اوس به هم د مخکښو شو د پروګرام زما همکاره نوریا جبار خل وړاندې کړي.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. بیا هم د مخکخي خزي په خبرونه کې ز وګم جبر خیل ستاسي پدرانه خدمت کیم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به وسی. درنو دوستانو تاسو هم هم د وس کولای شي چې موږ سره اړیکه ونیسي. خو مخکې د دې نه چې اړیکه ونیسي زبا تاسو ته د خبرونه میلمنه در معرفي کوم. موږ سره استودیو کې اغلی انارکلی هنریار د هندو او سیک وادوالو استازی په مشرانو جرګی کې میلمنه ده. که تاسو وکولی شي چې زنګ مروخ شي نو لدی سره به مو خبري وشي او دا بس تاسو پوښتنو ته ځواب وي. زه به تاسو ته ټلیفون شمیرې وایم. زما د ټلیفون شمیرې دی 0999 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. تاسو هم دا اوس کولی شي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اغلی انارکلی هنری خبرونه ته خره خلاص
مننه دلوی او بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیلی تاسو ته وګم جان ډیرو قدرمنو تخنیکی او نشراتی همکاران تم داسې د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې تر دې دمه پورې ورځ د ټولو هیوادوالو ورځ په خیر وي.
اها ډیر زیاته مننه. اغلی انارکلی که په سر کې راشو ستاسي بیا ځلې پیژندګل وي تازه کې تاسو خو ټول پیژني خو یو ځل بیا دوستانو ته انارکلی هنریار ور معرفي کوي چې لکم زینې فایل وکړ او کوم ځای کې اوس موقعیت لري.
مننه. البته طبعا ژوند ډیر غلري یعنی پښوان کې هم ډېر انسان کول شي ډېر لاسته راوړنی ولري ډېر ستونزې سره مخامخ شي او بل اخر یو ځای ته ورسیږي. خب زه حوال زما مسلک دغه خو ډاکټر یم. خب ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی او زه اول کار مې شروع شو د بشری خپلواک کمیسیون نه د ښځو د حقوقو څنګه نه مختلف ولایاتو کې مې کار کړی دی خاصتا مرکز زون و ولایت چې دربار نیسی په دې ولایتونو کې مې کار کړی او زه شپاړسم د دوره پولیسي جرګه کې کاندید وم خو متاسفانه هغه رای چې ضرورت وي ما ترلاسه نه کړې او نشم کولای چې یعنی راشم ولسی جرګې ته. بیا خینه ورسته ز منتسب شوم د انتصابی سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سنا کې لومړی ز د اقتصاد کمیسیون غړی وم تقریبا درې کاله یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیس پاتې شوم او اخینه ورسته تر اوسه پورې چې اته کال کېږي سناتور یم د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وا خو طبعا یعنی زما اول ناز علاقه مې نه درلو چې سیاست ته راشم. خو کله کله د انسان یو شی نه غواړي لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي. زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم. خو خیر زمونگ طوله نده یعنی زینه ستونزی دی چه انسان نشی که ولی زینه خپل خاصتا انجونه چه خپل هغه اساسی خاص در غیط او رسیگی خوب دویم بخش بنده کل چه ما غاخور داکتر شوم لیکن بیا هم رسمن کار میونه که یو مسئله تا اشاره کم چه پا افغانستان که خاصتا شاید شرقی وادونه که او خاصتا پا افغانستان که یو جلی یا یو خزه چه یو زای ترسیگی حتما ضروری ده چه ده نارینه و حمایت ولری ده کورنه خواه هغه پلار ده خواه هغه ورور ده خواه هغه میره ده خو بیا هم په هر څه باید دوی ملاتړ ولري او قدم قدم کله چې دوی ملاتړ انسان کولای شي یو ځای ته ورسیږي. زه د ازادي د رادیو لار نه خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه وکړه تر څو نن چې زه انارکلی یم، یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډېره افغانان آشنایي لري، یعنی زما د پلار او مور د برکت وه. واقعا دوی مبارزه که زه هم طبعا که زه سکیم افغانی سکیم، لیکن زه هم ده هر یعنی مون هم چه ده هر ساحه نیو ده هر قدیمهوی درسون وراناتو ده تاثیر لاندیو. اصلا ده خوزه خو وایم زه ده افغانستانیم، ما ته هیس فرق نلری، خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پوری اړه نیسو. زه ده اصلا پلار می ده خوست ده، مور می ده پکتیا ده، او زه په خپل کابل کې زیږیدلی یم، خو په هر صورت ده خوست تل کېږم. لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو. ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل، د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو لخوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنه کوئ درس وایي، حداقل سواد زده که کله چې دولسم نفارغ شو، دولسم نفارغ شو نور عالی تحصیلات ته ضرورت نری، دا هغه مسائل وو. خو ما خوشبختانه خپل پلار مرسته سره یو ځای ما وشو کولای چې دولس کاله مکتبه پاته کاله کې وایم، یعنی په یو کال کې دوه صنف می وویل، او دا زما د پلار د زحمت نه وو. یعنی پلار می انجینیر ده او یعنی دوی ما سره درس یې یعنی په ژمنه کې، یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مون کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی په کرښه دی، فکر کوم چې دی به تاسې نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته د برخیل خور، او تاسې مېلمنه هنریار هرکلی ته سلامونه کوم، او تاسو ته همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه منور خان د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ نه تاسو پاړې کوي.
منور خان د نورستان نه مهرباني وکړي.
د دغه تاسو ملونه پښتون لرم چې دا روان مذاکره د طالبانو یا د امریکا د افغانستان دولت دوی څنګه ارزیابي کوي؟ دوی خو فکر کوم یو پیره قطر تم تللی وو، هلته بین الافغاني مذاکره تم دوی شرکت کړی یو پیره، نو دوی څنګه ارزیابي کوي؟ پښتنه مې دغه ده.
سمه ده. منور خان له نورستان څخه مهرباني وکړي. اغلی انارکدي
مننه وروره. البته یو تعداد ډیر د افغانستان ولایت ملي دلی دي د خپل وطن، خو غواړم نورستان وګورم. واقعا نورستان ډیر ښایسته ځای ده. تاسو اړیکې نه مننه. طبعا مونږ سوله ته ضرورت لرو، او سوله زموږ اساسي اړتیا ده، او دا هر پیخه چې کیږي، هر حادثه چې کیږي، هغه یوادوال لاس ورکو، یعنی مونږ ته ډیر سخت تمامیږي. نن مونږ آرام دلته ناست یو، لیکن زمونږ ځوانان هغه قربانی ورکوي په دا سخت ژمی کې په سنگرونو کې پروت دي، او د دې په خاطر چې مونږ آرام او سا ژوند ولرو. یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنگ کې مونږ ورکړي دي او ورکوو. سوله ته ضرورت لرو، لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده. که مونږ وغواړو تلپاتې سوله ته او سراسري سوله ته ورسیږو، دا وخت نیسي. افغانستان مخکې د دې نه هم یو وار سوله پروسه تجربه کړې، لیکن یو ناکامه پروسه وه. نن چې مونږ د ډېر جنگ او د دې شاهدان یو، د هغې یو ناکامه پروسه عواقب وچو نه نیګورو. د دې په خاطر زه خو د دې طرفدار وم او یمه چې کله چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده، یو ځای د افغانانو مذاکره هم باید شروع شوی، یعنی یو ځای مخ ته تلو. خو په هر صورت باندې یو نیم کال د دې نه ډیر کیږي چې متحده ایالات د طالبانو سره مذاکره لري او یو خاصه نتیجه ته تر اوسه نه یو رسیده، یعنی دوی نه دی رسیدلی چې هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي. یو مسلې ته اشاره کوم چې اوربند یا دزبند یا تشبس چورته وایو، دا یو اساسي مسله ده د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره. کله چې طالبان وایو چې د تاوتریخوالي کمواله، زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه ورکوي. یعنی که مخکې لاس کسه مړ کېدل، دین وروسته به پنځه یا شپږ مړ کېږي. یعنی که مخکې لوی ښارونو کې ډېر حادثه کېدل، اوس په لرو پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا به وشي. کله چې موږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه، هلته د ښوونځی ماشومان ټپیان شول او وژل شول. یعنی هلته موږ خو کله چې جلسه کې وو مستقیم نیټ سره او هغه سره میډیا سره په اړیکې کې نه وو، هر شی بند و. کله چې موږ جلسه نه ووتو په وقفه کې او موږ ولید داسې حادثه شوی، موږ ټول هلته خپل عکس العمل وښود، لیکن ډیر موږ باندې منفي اثر درلود چې موږ دلته ناست یو او غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، د سولې لپاره هلې ځلې کوو او هلته حادثات کېږي او زموږ ماشومان تنکی ماشومان د دې قربانیان کېږي. خو په هر صورت باندې دا چې د افغانستان خلک او حکومت دې ته ژمن دي چې سوله راشي په افغانستان کې، دا مهم ده. او کله چې جنگ د افغانستان د حکومت مسله و، یعنی کله چې جنگ جریان لري، سوله هم د افغانستان د حکومت مسولیت ده. طبعاً چې په دې کې باید مختلف اړخونه سم ولري، سیاسیون، احزاب، لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي. او موږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغانی مذاکرات د پیل شي، تر څو موږ هغه ارمانونه چې لرو چې سولې ته ورسیږو. یعنی زه غواړم چې بې له کوم حراس او هغه باندې ډېر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته، لاړ شم نورو ولایاتو ته، د قندار، د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لاړ شم، خپل هیوادوارو سره وګورم. یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت ته مونږ ورسیږو چې بې له هیره، بې له کوم ډار، مونږ وکولای شو چې مختلف ځایونو ته لاړ شو.
ډیر ښه. اغلی انارکلی، تاسو په خپلو خبرو کې د ستونزو یادونه وکړله چې تاسو هم چې څو پورې د غزې ته رسیدلې یاستې، ستونزې مو ګاللې دي. له تاسو نه به دا وپوښتم چې کومې ستونزې چې ستاسو لار په لاره پرتې وي، نو دغه ستونزې اوس هم زموږ اهل حنوت نجونې لري که څنګه؟ دا به وروسته ځواب کوي، اوس به ورشو اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کې وصل ته تاسو مې ولې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
نه خبره مې اړیکې نه ولې ملمنې ته وصل لرمه.
اها.
دغه سوال دا چې دا د هندو سټک طبقه په ټولنه کې د شمیر څن سره مخامخ دي. دې به هغه مشکلات سره نه مخامخ. یو دا؟
اها.
خپل ځای نه مې سوال د بخښنې سره چې دې خو مسلمان شي، مسلمان نه یې هغه نه لري دا چې مسلمان شي.
تاسو به ډیر شخصي خبرو تر ازي د مزنګړي کړي د دې لوست د دې پرمختګونو ته وخت باور کو. اغلی انارکلی ته مهرباني وکړئ.
مننه وروره ستاسو اړیکه نه کزه صحیح پوه شو یم چې تاسو ول هندوان او سکانډي ریستونز لري یا لرم یا نه لرم، چې د وګمجان سوال هم عین شی او تابن. کله چې مونږ وایو استونز سره مبارزه کړی، یو ځای ته رسیدل وی، دا استونز طبعا انجونې مختلف استونز تجربه کوي، خو هغه تبعیزي مسائل، یعنی مذهبي تبعیضات په ټولنه کې واقعا یو لوی استونز موجوده و او اوس هم ده. او زه چې د پارلمان غړی یم، داسې نه ده چې زه داسې تبعیضونو سره مخامخ کېږم، نه. خو لیکن مونږ باید هغه ټولنه یو چې څلوېښت کاله جګړې شوې دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زمونږ ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي او جنگ منفي اثر درلود. طبعا دا هغه مسایل دي چې مونږ باید مبارزې سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یوه ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زم وایم چې دا بالکل شخصي سوال ده او خواته مونږ باید ټول افغانان یو، دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو دا زمونږ شخصي مسائل دي، مونږ شخصي خپل عقایدو باندې یو، او دا چې ټول افغانان یو باید په ټولنه کې بېله تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپیژنو. ماته لوی مذهب انسانیت ده او دا زما د ژوند په اولویت کې ده. او کله چې څوک یعنی اول مونږ انسانان یو، هغې نه وروسته بیا مونږ په فرقو باندې په مذهبونو باندې په ادیانو باندې تقسیمیږي. خو په هر صورت باندې زه هیڅکله ما هیڅکله نه دي غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري. یا زما شخصي مسله ده، ما پورې اړه لري. مننه.
بله، له تاسې نه هم مننه. یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو، دی به هم را واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو نوم څه دی؟
شیرخان یم، د هرات.
شیرخان له هرات څخه مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ ښاغلی شیرخان، موږ سره اورئ؟ بله، د اړیکه پرې شوله. را به شو بل اورېدونکی به را واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده او دی زموږ غږ نه اوري. پرې بږدو اورېدونکی لکه د یوه سوال ځواب نه وروسته به را واخلو. هغه دا چې تاسې داسې په ځانګړې توګه ونه ویلې، مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې ښځې له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي، د نجلۍ په خپله خواښه باندې واده کول شرم ګڼي. آیا سیک او هندو نجونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو همدا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم یعنی موږ هم د دې ټولنې یو، یعنی د هر ولایت چې یو د هغې کلتور رسوم عنعنات څه ښه رسم و رواج ده، څه ناوړه دودونه او رسم و رواجونه دي، قربانیان یو. زموږ نجونې اوس هم د کورنۍ له خوا ورته اجازه ورکول کېږي نه چې درس وایي، تحصیل وکړي تر یو سو پورې، یعنی تر دریم صنف پورې او هغه خپل هغه دینی تعلیمات کوي، او خواته که دریم صنف پورې رسمي مکتب وویل وویل هغې نه وروسته اجازه نه لري. ودونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لویه ستونزه ده. کله چې موږ وایو چې جبري ودونه هغه ودونه ته ویل کېږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن ته رسیږي او واده یې پر رضایت نه وي، یعنی جبران واده کېږي. او کله چې یو څوک قانوني سن ته نه رسیږي، او طبعاً که څوک چې قانوني سن ته نه دی رسیدلی او د هغه واده کېږي، طبعاً د جبري نه یو څو لوړ ورته ویل کېږي چې هم جبري په خوښه، طبعاً واضح خبره ده چې نه ده. او همدې ستونزې متاسفانه قربانیان یو. او یو جلی کله چې دیارلس کلن
درنو دوستانو، زمک په نشراتو کې وقفه راغله د تخنیکی ستونزې له کبله. ور به شو یو اوریدونکی به را واخلو چې څوک به کرخه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. بلے فکر کوم چې اړیکه یې نه روخ کیږي، اړیکه به بیا را واخلو. مهرباني وکړئ د پوښتنې ځواب به واورئ.
مننه. البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیږو او ملي شورا ولته ویل کیږي یا شورای ملي، ملي شورا یعنی څوک چې د ملي شورا استاذ کی د افغانستان د ټول خلک استاذ ده، او پرته بیل تبعیض نه قومي نژادي مذهبي دینی، او خواته دا هغه نه ده چې یو وکیل یا یو سند. زه خو انتصابي هم په هر صورت هغه کسان چې انتخابي هم دي چې کوم هیوادوال هغوی ته رایه ورکړی یا نه دی ورکړی، دا مسؤول ده د خلکو استازیتوب د هر ولایت نه او د ملي په سطحه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب هغه لري. خو خاصتاً بیا کله چې موږ په ولایاتو په بخشونو تقسیمیږو، د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو. ما مخکې د دینم چې زه سنا ته راشم، زما تلاش کوشش همدا و چې زموږ نجونې باید درس ووایي، هغه کم سن وادونه باید بند شي، یو جلای باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي وادو کې چې تر څو د ژوند په هر مسایلو باندې پوه شي. زین هغه په افغانستان کې زین مشترک ژوند ډیر ناکامی سره مخامخ کیږي، همدا مسله ده چې یا جلی قانوني سن ته نوی رسیدلی یا دواړه نوی رسیدلی یا واده جبری. خود سبا قوانین په جبری وادونو کې خپل حکم لري. په هر صورت باندې دا د کورنۍ شیرازه له منځه ځي او دا کورنۍ د ناکامی سره مخامخ کیږي. زما کوشش تلاش تر اوسه پورې، گرچه ژوند یو مبارزه ده و یو میگک مورچه چورتا هایی که اشتباه نیم تو پختو بنده میگای سلوی خپل وارزی پا دیوال بنده او غرزیگی، لیکن خپل دیو دو اغه خواړه په خاطر سلویخ د چیزی او غرزیگی د
مبارزه کوي،
مبارزه کوي چې خپل خواړه لاس راوړي. ژوند هم داسې مبارزه ده. اول وختونو کې ما داسې فکر کاوه چې شاید ولې یو مثبت نتیجې ته زر نه رسیږم، لیکن په دې باندې پوه شوم چې ناوړه دودونه او رسم رواجونو سره مبارزه ساده کار نه ده، وخت نیسی او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي. ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونو نه، مونږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زمونږ هلکان هم ښوونځي ته یو وخت پورې درس وایي، بیا هغې نه وروسته اجازه نه لري. د دې په خاطر دا باید لاړ شي خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده، یا ټوټی خرسوی، یا دا چې د یونانی طبابت دکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کی، یعنی ښوونځی ته یې نه پرېږدي. ګرچې طبعا مونږ یو ستونزه چې لرو، ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي، دلایل مې وویل تکراروم نه، لیکن دا ټولنیز تبعیضات زموږ په ژوند کې اثر درلود. یو خو ممانعت اگر ناوړه دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي، بل دا چې هغه تبعیضونه چې موجود دي، ځینې ځوانان چې اوس بې سواد پاتې دي، او یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه ووزي، یعنی مخکې کور نه تله ښوونځي ته، څه نجونې سالکان په لاره کې مختلف تبعیض چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي، هغه پاخه که هم دوی تبعیضات سره مخامخې ده. او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي، الکان وختان لري، د دوی د وختان نه کش کېده و حل تکول، دا هغه مسائل دي چې متاسفانه ورسره مخامخ وو او یو. خو اوس یو خبره دا ده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه ما وشو کولای چې دوه ښوونځی یو په کابل یو په جلال آباد کې، چې دا ښوونځی دولتي ده، خصوصي نه ده، لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي، او دا ښوونځی متوسطه لار ده. گرچه دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو او ابتدایا خوانځي ولرو، لیکن معرف وزارت هغه مثبت تدبیر نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید د ماشومان د تعلیم نه محروم نشي. زه یې طرفدار نه یم چې مونږ علیحده خوانځي ولرو د ماشومان لپاره، لیکن کله چې مونږ د یو حق نشا ته پاتې کیږو محروم وبخی.
مانه پوښتنه زه دا لرم چې دا د رسم او رواج دغه څرګند د ډېره معلومات راځي
اها سمه ده. خو دا هم د افغانستان تابعیت لري، د افغانستان ادم دی هیواد د نو خو تبن تاسو خپل مې ربني
سوروره یو ډیر غو سوال مو پوښتنه وکړه او تاسو نه مننه چې تاسو خبرونه اوري. سوال مو ډیر غته، یعنی سات سات کینو چې تر څو ټول رسم رواجونو پاک لازم معلومات درکم. او دا ډیر به وخت کیر وی، لیکن یو زب د واده پر رسم رواج باندې یو اشاره وکم مخکې د دینه چې زه دې سوال ته لاړ شم. اول باید خپل هویت وپیژنم، یو ډول ته چې زه افغان یم. طبیعت ما خستی وی او خپل خاور راته ډیر سخت ګرانده، او ډیر سخت مینه لرم او ام دې خاورې کې باید خاور شم. د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبي لحاظ نه شرط ده. کله چې رضایت نه وي هغه عقد څرنګه چې اسلام وایي او مدني قانون په افغانستان کې یو باطل عقد ده. رازو هغه رسم رواج دینی لحاظ نه، یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري، څومره چې اقتصادي توان په لار لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي. فرض مثال که یو جریب زمکه لري، نیم جریب دوه اولاد لري، یو لور ده یو زوی ده، نیم جریب د زوی ده نیم د لور ده. همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې په لار باندې لري خپل لور ته ورکوي، او خواته د واده مصارف چې یو ډیر هغه مسله ده. زه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه د ډیر مصارف طرفدار نه یم، او دا واقعا ډیر ناوړه دود او رسم رواج خو متاسفانه اوس زمونږ په هیواد کې د غینه مونږ پیروي کوو. خو کله چې د واده مصارف ته یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې پلور باندې کوي، یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د هلک کورنۍ ته وویل شي چې څومره خرڅ راوړی د واده مصارف دومره، یعنی مساویانه په دې هغه کې کوي.
اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسو واده کړی کده مهرباني.
البته نه، او که یو خبره وکم چې تصمیم نلارم.
ور بشو یو اوریدن که برا وخلو چیت سوگ ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
استاسی نوم چه ده او دکم زینا مواری کنی ولی؟
رواني تاریخ نوم ده ننگرار ولایت نو تماس که اخبال خیر و ملمانم خال خیرات ده داره که
خیر و خیریت ده استاسی دروختی و سلامتی اپا هیلا میرمانی وکی رات ده ویس چی چه پختن لره ایل اغلی انارکلی هنریار چخه
آقای خدا پختن لرو چی سعید نور خودان معرفی کو خو مازی تنگ ده ده
بله اړی کې قات شله پښتنه مو یې هیڅ وانه خسته چې څه یې ویل یو بل اوریدونکو برا واخلو د هم فکر خده. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر څنګه
یاست؟ راځه په خیر. نو
مننه.
وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړی کني ولی؟
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی د کندهار له اسنه.
اها میرا بنی وکی ڈاکٹر سے
ریشم دا ملمنیتا او چکا موضوع تا موضوع شتا موضوع دا خصوصا چی جی دی اشراک کری دی پا خبرو کی یا دسولی پا بارا کی نو دا یو تس سوالو نما تا پیدا و چی دا میرما تا پشتانا وکا از ما یو خاچرا بام در تا وایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي داسې دی چې څوک پوښتنه درته وکړي په دا باره کې ښه یو وخت د معلمې نه څه یو خورکۍ فارغه وه تقریبا 15 کلنه 14 کلنه وه ما د یو سیمینار په سټپ باندې راغلی وه ما ورته ویلی چې ته واده کې کړی دي که یا وایي ما زه تر اوسه پورې مې زخمې نه دی خوښته وایي د دې خو به په چا په اصلاح باندې داسې یو خپل رسم او رواج به وي ما وایي ول چې څوک نه دی خوښ شوی وایي ولا که بس تر اوسه پورې دغسې ګرځم څوک نه دی خوښ شوی مال به دا 15 کاله چې څوک نه زه خوښ خدای خبر چې بیا بس کله کېږي نو پوښتنه مې دغه پوښتنه وله پوښتنه مې داسې پوښتنه وه چې د دې رسم او رواج رښتیا هم هغه شخصي پوښتنې د داسې یو مثال لري لکه زموږ طبابت چیوازی هدف جوړتیا دا که مسلمانی که کافر یا څوک چی نو خپل کویدات خپل ځان ته دي نو د سولې په نظر باندې دي څنګه ارزیابي کوي او دغه سولې په اړه ګوري او
ډاکټر صاحب د سولې په اړه یې خبري هم وکړلې خو دا د مخکخي خزي خبرونه ده د کې منګ د دې په ژوندانه باندې خبرې کوو په تحصیل باندې په لاسته راوړنو باندې او همداراس په دې باندې خبرې کوو چې دا راتلونکي کې څه پلانونه لري
لازم ما دغه چې دغه پښتنې ته هم چې آیا د خپل مسلک ته چې مسلک یې طبابت و هغه ته ولې کار نه وکړه ولې د مدیریت غوندې اغه څه ته ادامه ورکړي نو شبه دا وایي چې هغه خپل کار پر مخ بیولی وایي دا یو پښتنه را سره پاته چې زموږ مسلک دی مسلکان یې نو همشه خبره به دا وایي چې په هغه کې ډېر پرمختګونه کړي والی او هغه هم د خدمات یو لاره ده
ستاسو نظر دی تاسو ته به ځواب ووایي اغلی انارکلی ډېره زیاته مننه مهرباني
ډېره مننه ډاکټر صاحب اول خو ډېر د خندا نه ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وي نو طبعا واضح خبر ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به واده وکړي چا سره ونه کړي څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم د نظر وړ نه ده بل مسله تاسو واقعا دقیق مسلې ته اشاره وکړه چې د هر لارې نه وي باید خدمت وکړو ما مخکې وګمجان ته وویل په د خبرونې په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي یعنی ما فکر نه کوو چې زه د یو بشري حقونو فعال شم او بالاخره سیاست کې داخله شم یعنی دا هغه و چې زما د ژوند مسیر تغییر ورکړو په هر صورت باندې زمون مسئولیت دا خاصتا مون تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زمون زړونه هم باید یعنی کله چې مون سیاست کې هم یو همداسې یو چې زړه مون هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کو او سرنګ چې ډاکټر ته دوست او دشمن مطرح نه ده. همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازینی اولویت کاری دا ده چې زه خپل د تبعیض قرباني یم او ژوند په مختلف عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی، کله ډیر منفی اغیز زما په ژوند کې درلود، رواني ستونزو سره مخامخ شوی یم او اوس خود مبارزه لاره مې غوره کړې. د دې په خاطر زوختې شوی نه یم، لیکن غواړم د دې ناوړه مسله چې تبعیض ده باید جدي مبارزه وکم، تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بېل تبعیض وي او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو.
بله ډېر بل اوریدونکي به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. بله السلام علیکم. دغه دی اوس مو اړیکه پرې کوله که غږ دی نه وی ایستلی. نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ عبدالحی محمدي په خیر راغلی، مهرباني.
اسلام کې دوه جریب ځمکه پلار ولري، یو د یو ځای د یو جریب.
ډیر ښه ډیر ښه، مهرباني. اړیکه یې پرې شوله. متاسفانه فکر کوم چې موضوع یې بلې خواته یوړله. موږ په دیني مسایلو باندې خبرې نه کوو. موږ دلته راغلي یو چې د اغلی انارکلی هنریار په ژوندانه پرمختګونو او زده کړې باندې خبرې وکړو. یو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
انارکلی ته وړاندې کوم.
مننه وروره. وعلیکم السلام.
نمبر ته وایست؟
توریالی ما د جلال آباد د ښار نه.
توریالی، مهرباني وکړئ.
هو دغه د زما یو دوه پوښتنې دي کنه. یو پوښتنه د پارلمان باره کې ده. دا خو د دواړو دورو کې وه، هغه مخکینی پارلمان او اوسنی پارلمان. یو دا ووایي چې دا څه فرق سره لري، دا استازو په حساب باندې چې مخکینی ښه وکړو اوسنی ښه دی او کم یو کار ډېر کوي کنه. اوس دا دواړو کې موجوده وه. او بل دا چې دا فامیل کې څو کسان دي، فامیل د څو کسانو نه جوړ دی.
سمه ده. د پارلمان پوښتنه به بیا وروسته ځواب کې کره شو دویمې پوښتنې ته.
خیر ده، زه به یو ځواب وایم چې دا ورور ماغه پاتې نه شي.
مهرباني
چې زه قضاوت وکم. قضاوت تاسو سره ده، مونږ خو نه یو، تاسو باندې مونږ ګورئ. لیکن سل فیصد هم زه د پارلمان د ټولو غړو کارونو تاییدوم نه او ردولی هم نشم. ستاسو پارلمان کې ستاسو پاک پر کار وکیلان هم شته چې ډیر کار کوي او خپل خلکو ته کار کوي، او داسې وکیلان هم شاید شته چې اوس چې مونږ کله چې ژمنۍ تعطیلاتو کې یو د هیواد نه بهر خپل هغه ته لاړی. په هر صورت باندې یعنی په هر ارګان کې ښه خلک مشته، کاري خلک مشته او داسې خلک مشته چې یعنی ښه استازیتوب هم نه کوي. لیکن بیا هم تاسو باید چې د پارلمان نه باندې قضاوت وکړي. بل سوال دا و چې مونږ شکر مور او پلار مې ده او زه ډیر خوشبخته یم چې د دوی د سیوري لاندې یم. زما د پرمختګونو باعث زما پلار او مور ده، او زه بیا هم مکررن د دوی لاس د راډیو له لارې نه، البته د لارې نه د دوی لاس مچی کوم او دونه منندویم. ما سره درې خویندې او دوه ورونه، یو خور یو ورور مې واده ده.
اها ډېر ښه. اغلی انارکلی، بیا به هم راشو ستاسې کاري ژوندانه ته. تاسې په بشري حقونو کې دنده ترسره کوله چې تاسې به له ډول ډول پیښو سره مخ شوي یاستئ. که د هغو پیښو لاملونه راته ووایاست چې ښځې ولې په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي؟
مننه. البته مختلف پیښې مې لیدلې چې دا پیښې البته کله نا کله نه شاید ډیر وخت ما باندې منفی اثر درلود. د دې په خاطر چې هر څه چې وي انسان څومره چې یعنی ځان تکړه او یعنی ځان قوي احساس کی، لیکن کله نا کله داسې پیښې داسې حقایقونه انسان باندې تاثیر کوي او انسان فکر کوي چې هغه موقع ډیره ضعیفه شوی. مختلف قضیه ملی دلی، مختلف پیخ ملی دلی، ده زان سوزوان نشرو، زان وجن نشرو، و حال تکول نشرو، مختلف پیخ. لیکن یو مسئله زمان پا هیواد که ده کل چه منگوهی تاو تریخواله دفتن یو سه ده خلکو پا ذهن که رازی مخیشینوی لاس ماتوی او پا خرای ماتوی تاو تریخواله ده. لیکن نه یوازه یو مطل پا دری که لرو وای زخم شمشیر علاج دارد، زخم زبان نه.
بله،
هاگه تاوتریخواله چیز مونگ روزمره تجربه کهو زین هاگه مسائل دی شاید مقابل طرف فکر کهی چه اصلا یو عادی مسئله ده. لیکن هاست چه روانی لحاظ ده مونگ بانده سه اثر لری مونگ پویگو. هاگه تاوتریخواله چیز مونگ روزمره برخورد که ده زمونگ ده خبرو نه ترلاسه کهگی یو چه اثره، یعنی آغ خبری چی کهو ده ده عامل گرزی چه آغ خبری، یعنی ناوار خبری وی او د مقابل طرف خاصتا خزه چې ډیر قربانی د تاوتریخواله په افغانستان کې دي د سره مخامخ کیږي. خو زه دا فکر کوم چې دغه تاوتریخوال په هغه تجربه کاری تجربه چې مونږ دین لرو یوازې دانه ده چې د سو کلونو کې د تاوتریخوال دي. تاوتریخواله مخکې د دین هم موجود بو، لیکن یو دا مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې رسنۍ فعال دي او خاصتا رادیوګان چې په لرو پرتو سیمو کې خلک ورته لاسرسی لري، او دا زمینه مساعده شوې ده چې یو ښځه کله چې ستونزې سره مخامخیږي یو قانوني ارګان ته مراجعه وکړي او تا بنغه پیښې ثبتیږي. پیښې کله چې هغه شو کله د عمار د تاوتریخوالي لوړ ښیي کله ټیټ ښیي. خو په هر صورت باندې زه داسې پیښې سره مخامخ شوې یم چې اصلا ما فکر نه کوو چې یو انسان باید دا کار وکړي. کله چې یو ښځه ام شپاړس کلن وي یا واده کیږي، واده هم کوم هغه واده نه و ډیر جبري واده کیږي، او ماشوم په ناس کې وي او کلنګ سره وهل خوري، ماشوم هم له منځه ځي، ماشوم هم شپږ میاشتنۍ په ناس کې خپل هم شپاړس کلنه او په خپله هم کوما ته ځي. یعنی دا هغه پیښې دي چې که هر پیښه زه ووایم شاید د دې خپرونې یعنی حوصله هغه وي باندې وي، لیکن ځینې پیښې مونږ ګورو اصلا فکر نه کوو چې یو انسان دغه کار کړی وي. څه چې د انسان تعریف نه د انساني ژوند کې موجود ده هغې نه بالکل خارج مسایلو سره مونږ مخامخ شوي یو. خو په هر صورت باندې زه د بشري خپلواک کمیسیون د کورنۍ یوه غړې وم او یوه غړې یم، او هغه کارونه چې مونږ وکړل او اوس همکاران هغې ته ادامه ورکړي دي، زه فکر کوم چې دا یو ښه نتیجې ته ورسیږي. یوازې د مختلف ارګانونو د تاغ کې لري، مثلا حج او اوقاف وزارت ده، د ښځو چارو وزارت ده، همداسې نورې مؤسسات او خصوصي انجوګانې دي چې په دې هکله کار او فعالیت کوي. دا یو اوږدمهال مبارزې ته اوږدمهال کار ته ضرورت لري تر څو مونږ دغه پیښې کم کړو. داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ښځو په وړاندې تاوتریخواله ده، په مختلفو هیوادونو کې ده. همیشه ښځې ته په دویم جنس هغه باندې لیدل کیږي، او په مختلفو ټولنو کې مختلف هغو باندې تاوتریخواله موجود ده، لیکن هغه نویت
پتیار کې مې مزل دې ید تورو سترګو والے پات سپینه دیورا ید تورو سترګو والے پات سپینه دیورا اس بزر
ما دکاندار ولید یعنی زه تبعیز نلرم او ایس کلام دا اوس تا سرایم زه دا فکر نکوم چې تاسو په کوم دین مذهب پورې اړه لري کوم ژبه بس کوي او زه ما ته یو افغانه یو ستاسو احترام لرم ما باندې
ګرانه
کله چې ما دا نه پوښتنه وکړه دا مې چې ولید ډیر او هلته خو دکانداران ډیر لطف او مهرباني کوي ما ویل تاسو هندو یې که مسلمان یو وردا وکتل وای زه هندی یم انډین یم واکان ما فکر وکړم دا خو زما د زړه خبره هم نه ولې یو کنه یو عادت ده ما ډیر بده خبره وکړه یعنی دوی ته یوازې دا مهم ده چې دوی انډین یا هندی دي دا چې هندو ده سکھ ده مسلمان ده عیسائی ده یوازې دوی ته د دوی هیواد مهم ده چې د یو هندی په صفت خپل هیواد ته کار او خدمت وکړي زه غواړم زمونږ ټولنه یو ورځ دې ځای ته ورسیږي چې مونږ دې ته فکر ونه کړو چې پښتون یې تاجک یې هزاره یې ازبک یې هندو یې که مسلمان یې ټول افغانان یې
ها ډېر ښه اغلې انارکلی بیا به هم راشو اوریدونکي برا واخلو بیا به خپله پوښتنه مطرح کړو السلام علیکم
زه سردار محمد تاسو دواړو ته سلامونه او نیکی دې وړاندې کوم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
مهمانی خود اول مور و پلار تا دی خدای اغا دنیا مور کی دا دنیا دی مور کی
احا مننه
منگا وای چی دا خدا پاپی دا مام دا غشی دا ایت نیکی وکی دا که دی پلار تا چی کری و چی دورگانی چولی پس هم علا روانی کری
احا
او نازگلی خورکی دا می دا خورکی چی رشتیانه اندار رسول بارا کی ما ویلی دا جن خون خورکی انسانان کی شکر دا او دا رسول دا خو هم خوری سی انسان نو موږ خو شکر انسانان هم یاستو بیا په انسانانو کښې مسلمانان یو شکر د قرآن لرو شریعت لرو خدای لرو اما مشرګه بېخي په کښې غلی دی په دې کښې کوم رول نه ادا کوي او که چېرته تاسې د ګرم په حساب باندې یاست په تمه یاست ګرم سره په خپله خپل واک یې ده هغه په واک سر باندې سر نه لري وایي چې زه یمه په دنیا کښې موږ به ولې دا سول هغو ته پرېږدو ولې دا خپلو منځو کښې نه کښېنو که موږ یې که طالبانو کښې به نه روغه به وکړو سوله به وکړو امریکایانو خارجیان به ټول په خپل سر باندې وري د دې وطن خورې مننه خورې د مور پلار نه دي
مننه تاسو نه ستاسو لطف نه واقعا هغه هیوادوال چې تماس نیسي راډیو سره سول خبره په ژبه ده مونږ څومره د سولې تیږي یاستو طبعا جنګ هم انسانان کوي سول هم انسانان راوړي ما ته هم د یو سوال ده چې طالبان هم افغانان دي مونږ کله چې مذاکراتو کې د سولې کینو خو خپل افغانانو سره کینو افغانان سره سوله کوو، لیکن طالبان حاضر دي چې بهرنۍ سره کینی خبري مذاکرات وکړي تر څو د هغه حاضر نه دي چې افغانان سره کینی او افغانان سره مذاکره پیل کړي. د دې په خاطر تابن زه ستاسو خبرې سره موافق یم، سوله یو ضرورت ده او مونږ د سولې تګي یاستو. جنگ نه ډیر، جنگ کې مونږ ډیر قرباني ورکړي دي. باور وکئ تاسو چې کله چې زه دا خبره شاید تکراری هم وي، کله چې زه یو رسنیو ته ناسته وم او تازه خبر ګورم، کیدای شي هغه تازه خبر یو مثبت خبر وي، خو متاسفانه منفی خبرونه ډیر نشریږي. ما باندې د رواني لحاظ نه دومره بد اثر لري، یعنی زه یو وار لرزیږم، یو وار په ذهن کې مې راځي چې کومه ښځه کونډه شوه، کومه ماشوم بې پلار شو، او کوم پلار خپل اولاد له لاسه ورکړ. دا ذهن کې مې راځي او څومره کسه تلفات مو لره. تر څو خبر نه دی راغلی په یو ډیر لږو ثانیو کې ډیر منفي خبرې زما په ذهن کې ګرځي. همدا هر یو همدا احساس لرو خپل هیواد هیوادوالو په مقابل کې. خیر، د سوله به راشي زه هیله لرم، زه امید لرم، آرزو لرم چې جنگ د انسان یعنی انسانانو له لارې کېږي او سوله هم سوله به راشي. خو یو خبرې ته باید جدي هغه اوسو چې تلپاتې سوله راشي.
بله،
یعنی جګړه د جګړې دوام نه، د سلویښتو کالو جګړو نه ټول هیوادوال ستړي دي. په دې باندې پوهیږم چې طالبان هم ستړي دي، طالبان هم د جګړې نه نور ستړي شوي دي. مونږ هم باید خپل منځ کې کینو او خپل منځ کې خپل ستونزه حل کړو او د حل لارې ته ورسیږو چې خپل هیوادوالو ته د تلپاتې سولې زیره ولرو.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی انارکلی. د خپرونې وخت مو ختم دی، کمې شېبې پاتې دي. په لنډو کې کده راته ووایاست چې تاسې د ښځو حضور یا د ښځو شتون په سیاست کې په اوس وخت کې افغانستان کې څه ډول ارزوئ؟
مننه. ښځې په دا اتلس کلونو کې، خاصتاً په دا کلونو کې په د سیاست په ډګر حضور کې یعنی ښه نقش درلود. سرنګه چې اساسي افغانستان اساسي قانون ته پارلمان راشو چې هلته 25% ښځې په ولسي جرګه مجلس کې قانون کې راغلي دي، او همداسې په مشرانو جرګې کې حداقل په دا انتصابي هغه کې چې 34% دي، په دې کې 50% یعنی 19% خزی دی. واقعا دا پخپله یعنی انتخابی هم کولای شي چې راشي، لیکن خو کوټه سیستم نه ده. دا پخپله پرمختګ ده. همدا سه ولسوال، ولایت، خاروال، همدا اوس په میدان وردګ ولایت کې چې یو تقریبا ناامن ولایت ده، یو خاروال خزه لرو. دا پخپله یو پرمختګ ده. په مختلف فرسو کې په د افغانستان سیاسي نمائنده هغه نمائندګي کوي په بهرنیو هیوادونو کې، په ننه په مختلفو پوستونو کې موجودی، او دا ښه پرمختګ ده. هغه ژمن چې د افغانستان ولسمشر د افغانستان خلکو سره درلود هغه یې عملي کړ، خو کافي نه ده. زمون غوښتنه تلاش دا ده چې مونږ د ټولنې 50% یا هغه د افغانستان هغه عمر چې خپور شوی دی 50% نه یو 0% ډیر یو په ټولنه کې. د دې په خاطر مونږ باید ډیر حضور ولرو په ټولنه کې، په سیاسي بخش کې، په اجتماعي بخش کې، په فرهنګي بخش کې. طبعا په مختلفو عرصو کې څه فرهنګي ده، اقتصادي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، ښځې حضور هم درلود او با کیفیت حضور، او خز خپل ظرفیتونه خوده لیدی چې د ظرفیت خواندان دی. طبعا کله چې وای تاو تلخواله او زین په دې اند په دې فکر دی چې خز ظرفیت نه لري او نشي کولای چې کار وکي، یعنی دا خز ثابت کړ چې دا کلمه سم نه و. مونږ ظرفیت لرو، زمونږ په ظرفیتونو باندې شک مکوي، مونږ توان لرو، کولای شو چې کار وکړو. پر رسنیو بخش کې یعنی خزې د خپل ورونو غوندې شجاع دي، او کولای شي چې لرو پرتو ځایونو کې نکله چې یو ډیر لوی حادثه یو انتحاري یو انفجار کیږي، مونږ ګورو چې خبریالان خزې په هغه ساحه کې موجود دي. او مونږ څو کاله مخکې د ازادي راډیو هم ځینې کارکونکي قربانیان درلود چې یو انفجار وشو، هغې نه پرته وروسته بیا انفجار شو. په هر صورت باندې کافي نه ده، باید په دې کې ډیر تلاش وشي او د ښځو حضور په مختلفو عرصو کې ډیر شي.
ډیره زیاته مننه اغلی انار کلی چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرونې ته راغلی. درانو دوستانو، له تاسې نه هم مننه کوو. تر بیا او بلې خبرونې تاسې په مهربانه څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
مننه تاسو.